سلام نه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خره غلاستویم پهل په خبرونو کو د جرمنی د کورونې چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبری کوي. الکساندر دوپرین د یک شنبه پر ورځ د جرمنی بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبری کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپلې بمباری ودروي څو د حماس لخوا یرغمل کسان خوشي شي. هغه له سی بی اس شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سي سره په خبرو کې ویلي په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. هغه د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کول لومړی ګام وباله. په داسې حال کې چې په راتلونکو پړاوو کې څه پېښېږي جزئیات به وروسته معلوم شي. خغلی روبیو د هم ویلی حماس د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا وړاندې شوی پلان او د یرغمل کسانو د خوشي کولو چوکاټ سره په معاصره توګه موافقه کړې او د هغې د پلي کولو لپاره د ترتیباتو په اړه د پریکړې لپاره غونډې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په ښارونو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي ډیری افغان راستنېدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال دا هم وایي چې که څه هم دوی په پلازمېنه کې میشتوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر سپتمبر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درېیمه شلو وره لوبه هم وبایلو ده. کپتان راشد خان ومنله چې ټیم یې ښه لوبه ونه کړه او لاول سره یې په توپ وهنه، بالینګ او ډګر ساتنه کې تېروتنې وکړې. دا لوبه په شارجه کې وشوه چېرته چې افغان لوبډلې په اول بیټنګ سره 133 منډې وکړې. بنګلادیش لوبغاړي په 3 اوورونو کې هدف ته ورسېدل. د دې سره بنګلادیش 3-0 له افغانستانه د شلوریزو لوبو سریز وګاټه. تا به د افغان لوبډل له بنګلادیش سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړي چې په هغه ټیم کې به حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډل مشر وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د جرمنی د حکومت استازي کابل ته تللی او د مجرمو کډوالو د اخراج په سر له طالبانو سره خبري کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي په خارو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. یو شمېر کډوال هم وایي که څه هم کابل کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
یک مو میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند نفر افتیم کار پیدا نمیشه.
به خوست ده باک ولسوالی اوسیدون که ده دیسیمی ده زیتون ده ونو ده پیونده ولو غخت نکوی.
غلو که ده سمرا ده زیتون ونی چی دی ده ایپل دی دیپل دی انتر سبرای پر دی نو ده سیونی ستر غلانگ پر ده خود دو تور ده زیتون ونو ده تر پلخیل پر ده که چه تا پیوند شی که نه حکومت به ده اولاس ده حکومت لوی گات بی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د جرمنی د کورونې چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبری کوي. الکساندر دوپرین د یک شنبه پر ورځ د جرمنی بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبری کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورونا چارو وزارت تایید کړي چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبری کړي. د جرمني خبری اجانس ډی پی ای د یاد وزارت یوې ویاندې په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیره چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړی چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه ترسره سره شي. هغه دا خبرې تخنیکی بللې دي. جرمنی د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو لبیا واکمنې دورو سره لږ تر لږه دوه واره لسګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن و وېستل او افغانستان ته په ځانګړو چارټر پروازونو کې ولیګل. جرمنی په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې 13 جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګرۍ کې کار وکړي. د جرمنی د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس ترجمه وضاحت ورکړ چې دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي څو په جرمنی کې د محکوم شو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس د طالبانو استازي جرمنی ته رسیدلي او خپل کارونه یې له تیرې دوشنبه پیل کړي. د دغه اقدام په خبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګری ډیپلوماټانو تیرونې ډله ییزه استعفا وکړه او د قونسلګری دروازه یې وتړله. جرمنی د شاوخوا څلور نیمو لکو افغانانو کوربه ده. په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې د جرمنی تابعیت اخیسته خو لوی برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالي او دایمي استوګنې لپاره منل شوې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په ښارو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تېره ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي ډیری افغان راستنیدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنیدونکي هم وایي که څه هم دوی په پلازمېنه کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ښارونو کې د افغان راستنیدونکو کډوالو لویه کچه میشتېدل په عامه خدمتونو او ښاري زیربناوو باندې فشار راوستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه تازه بیان کې لیکلي چې ډیری افغان راستنیدونکي هیواد ته له ننوتلو وروسته په ښاري سیمو کې میشتېږي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې اداره وایي چې دا بهیر د ښاري ودې پر چټکتیا د فشار او د کمزوري خدماتو لامل ګرځي. یو ان هابیټات له خپلو ټولو شریکانو غوښتي چې په مهمو زیربنایي او اساسي خدمتونو برخه کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان ښارونه په دوامداره توګه جوړ او وده وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د یادونې ده چې د کور کارموندنې او روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته د لاسرسي ستونزې هم د راستنیدونکو پر وړاندې لوی ننګونې ګڼل کیږي. یو افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او اوس د کابل په یوه سیمه کې ژوند کوي نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
یک مومیشه که از پاکستان آمدیم به کابل بازار چند دفعه افتیم کار پیدا نمیشه.
یوه میاشت کېږي چې له پاکستان راستنه شوی یو. څو ځلې ښار ته تللي یو خو کار نشو موندلی. موږ د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ یو. د اوبو ستونزې هم لرو. زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. غوښتنه مو دا ده چې د طالبانو حکومت یا مؤسسو له لوري له موږ سره مرسته وشي. پر خوړو سربیره موږ ته د کار کولو زمینه هم برابره شي ځکه موږ ډېرې ستونزې لرو.
د ښاري چارو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې که د راستنیدونکو د مخ په زیاتېدونکو ښاري نفوس د مدیریت او د دوی د اړتیاوو د پوره کولو لپاره ځانګړي پلانونه ونه نیول سي د کورونو کمښت په عامه خدمتونو فشار د لوی ناورین لامل وګرځي. د ملي پراختیايي شرکت د ساختماني څانګې د پلان جوړونې او انجینرۍ پخوانی مشر او د افغانستان د ښاري پلان جوړونې او انجینرۍ ټولنې غړي خالده توکلی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دې ستونزو د کمولو لپاره په زیربناوو او اساسي خدمتونو برخه کې پانګونې ته اړتیا ده.
سرمایه گذاری در زیربناها مثل مسکن، آب آشامیدنی، فاضلا پس
د زیربنایي سکتورونه لکه کور جوړونې، د څښاک اوبو، ناپاک اوبو او سرک جوړولو کې پانګونه د ښارونو لپاره خورا مهمه، بنسټیزه او اړینه دي تر څو دوامداره پاتې شي او راستنیدونکي وکړای شي آرام ژوند تجربه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د تیر کال په سوال میاست کې وویل چې افغانستان په داسې حال کې چې نفوس یې په چټکۍ مخ په زیاتېدو دی، د لوړې کچې بیکاری، ښاري کېدو، د سرچینو کمښت او د خدماتو لپاره د تقاضا زیاتوالي سره مخ دی. وړاندې ځینو کارپوهانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښاري کېدو د مدیریت لپاره د نړیوال ملاتړ او پلان پرته به د افغانستان په ښاري سیمو کې د بېوزلۍ او ټولنیزې بې ثباتۍ د زیاتوالي خطر زیات شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د غیوات خزې ځوانان او د بیلابیلو قومونو اساس یاغه کړي هیواد دننه بیا بهر اغیزمن رول ولوبوي. ریچارډ بنټ د سولې او لسوالکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو ملي کانفرنس په نوم یوې ناستې ته په انلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پرامنځته کېدو هم ټینګار کړی. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ په افغانستان کې سولې ډیموکراسي او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4مه د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد ښځې ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي حقیقت د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
ښځې ځوانان مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوس مال جلا وطن دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقونو بحث او پریکړې په ټولو برخو کې یو شان واوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسؤلیت منلو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه مهال رامنځته کیږي کله چې ناسم عملونه به سزا پاتې شي کوم چې په خبره د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان للسی زوره هیڅ ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4مه په جرمني کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو اساس او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دې ناستې د جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف دی چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو له لوري د سولې ولسواکۍ ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریځ درامسته کولو په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني د ناستې ته په وینا کې وویل
د دې ناستې هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دي بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټ فارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقوقو فعال او د دیناسي وی ګډونوالي ناظمه نوین مومند ازادي رادیو ته ویل د غړول ناس د افغان خوځو اونجونو د غږ او ریډو لپاره خدریس کیدای شي.
اتقسم پروګراما
د غړول ناس ته خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبري وکړي کتام له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکن ده چې خپل غږ پورته کړي. مګر موږ دلته چې په بهراني او هیوادونو کې شوان کوو او د خپل خلکو لمن سره اخلي او غوړو د غړول ناس ته لاله د دوی حق او ستونزې تر نړۍ ورسوو.
رسولی اول سواکی لپاره د بین الافغانی خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړه لیک کې په افغانستان کې په دوامدار سولې اول سواکی ملي والی د وګړو یو شان مشارکت د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په ساتنې او په دې هیواد کې په تم متوازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناسي ګډونوالو د غراز لملکرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسی بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینی برابرولو ډډه وکړي. د غراز د وی هراړخي جوړول شمول اصول ملاتړ ووسی او د بشري حقوقو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملی اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستې او کانفرنسونه د دوی په چارو هیڅ اغیز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي خو دغه ادعاوي د افغان سیاسي ګوندونو لوري رد شوي دي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکړي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
ځانمنه څه کولای شي دومره لري ځای لاس دا د شګو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګو کم رنګ کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د خونکو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان خونکو ویلي لبیل ابیل وننګونو سره مخ دي. د دوی لړلې د یو شمیر دولتي خونځو خزینه خونکو ازادي رړو ته ویل لدند غوښښوي او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خونکو هم شکایت کوي چې معاشونه ډیر کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کوي. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د خونکو مهم رول ته په پام لدوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په اړه ټینګار کوي. د اکتوبر 15 پرون د خونکو نړیوال ورځ وه. جزئیات په دغه رپورت کې
منګ به برخې کړی ول وځي په څخه دا د تاسوب سره د خفغان زده
په کونړ کې د دولتي خوندې خون کې دا چې ویل تر نګدې یو کل راهیسې د طالبانو د حکومت لوري لدند لري او اوس په کور ناست ده. د دې موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پوهنتون له تعلیم او تربیه پوهنځي څخه د لیسانس په کچه فارغ او پیو خوندي کې د خون کې پتوګه د درې کلونو راهیسې تدریس کاوه خو د دې خون کې خبره اوس په برخې کې ده. د خون کې وایي چې اوس په کورنۍ کې یوازې خسر دنده لري او هغه هم خون کې دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حلیږي. بل خو د کابل د دشت برچی سیمې وی اوسیدونکو او د یو خصوصي خونځي یوې خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په یو دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځایه ګوښه او اوس په یو خصوصي خونځي کې لشپږم ټولګي ښکته زده کوونکو ته تدریس کوي. خدا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزې مو زښته زیاتې دي، خصوصا مخزو ته چې ټولګي ته د راتګ لپاره ډېر قیود اتې ښي. دولتي ښوونځیو کې اکثریت یې ښځینه استادان نه لري او پر ځای یې نوي کسان ګمارل کېږي.
په ورته وخت کې یو شمېر نارینه ښوونکي هم وایي بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزه ده، مثال چې د خون کې ماش کم دی، هغه عمره دغه نشي کولی، د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولی. تر ټولو لویه ستونزه دا ده، بعضې ستونزې موجودې دي. اوس مثال داسې خون کې دي چې د کرۍ په کور کې اوسي، هغه عمره ماش کم د دولت د خوانه ورکول کېږي، په هغې ضرورتونه نه پوره کېږي. ما خپل ځاني 2200 افغانۍ ماش دی، 2200 افغانۍ باندې چې دی زموږ د کورنۍ دغومره ضرورت څومره ضرورتونه چې دي، هغه عمره خو نه پوره کېږي. ورباندې
د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو مهم رول ته په کتو له دوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په هواري ټینګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم او ښوونکي په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونه روزي. دغه ښوونه ښوونځي او مکتب ده چې دغه ځای نه د هېواد د پرمختګ، ترقۍ، سوکالۍ بنسټ او تهداب ایښودل کېږي. او د افغانستان معلمین په ډېر شخص شرایطو کې د یو وظیفه ترسره کوي. یو هغه اقتصادي ناخوالې، ټولنیز ناخوالې، مشکلات. ډېر معلمین په محرومیتونو کې، بې وزلۍ کې ژوند کوي. وکړه دا ده چې د هغوی اقتصادي حالت ښه شي، معاشي حالت یې ښه شي، ورڅخه معاش مقرر شي، تر څو هغه وکولی شي په آرام ذهن ټول توان سره د نوي نسلونو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز سوي ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزارت د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوې او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به یې زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د سته ښوونکو شمېر 2015 یاد کړی و. اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 15 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې لمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې لمانځل هم منع کړي دي. د تېر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و، پکې راغلی و چې د ښوونکي د ورځې په شمول د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي د داشان ورځو لمانځل د یاد وزارت لخوا منع سوي دي. د طالبانو حکومت کې وی سرچینې هغه مهال د دې مکتوب کاروالی ازادي راډیو ته تایید کړی و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درېیمه نیټه لمانځل کېدله، خو د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې لمانځل د میزان دیارلسمې نیټې ته ولېږدول شول.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
ور به خوست د خوست د باکول سوالي اوسیدونکو د دې سیمه د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي یا د سیمه د زیتونو پریمانه طبيعي ونی لري خو دا چې شنډې دي نو دوی ته ورڅخه څه ګټه پلاس نه ورزي. بل لور ته کرنې ریاست چارواکي وایي د اړتیاي اړوند وزارت سره شریکه کړي او د غوي مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه پیل کړي. جزئیات نجیب الله لو خیل اورو.
د باکول سوالی اوسیدونکو وای سیمه د طبيعي زیتونو پریمانه ونی لري خدا چې پیوان ندی نو غیر مسمر پاتې شوی او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نه شاخصتلای. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندی، خو تر اوسه نه سیموالو نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسسات ورته پام کړی. د یاد سیمه یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابکر خیل مشاد رادیو ته ویل
دا غورو کې د سومره خزا زیتون ونی چې دی دا اپل دی دپل دی ان تر سوبره یو پر دی نو دا سیونه سترغلانګه پر دا خود تور دی زیتون ونه دا تر پلوخیلو پر دا کچې ته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس دا حکومت لوی غاټه وی نو حکومت نمو غوښتنه دا چې د دې پوره موږ ته مؤسسه ورولګي او د خپل په دا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبيعي زیتون ونه پوخلي خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلی او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکي حبیب الله وویل
دا زیتون هڅه بدونه شي دا ډیر ښه حاصل ورکي دا کوم کې ډیر خوان لري دا زیتون لري به زیات دی کدا بدونه شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي. خو د باکو اوسیدونکي وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګلونه هم یو ډېره مخنیوی شوی دی ځکه چې د کومې صحي اوسیدونکي کسې دوالداره کنته نه وي دا د څو کلو کې چې دی موسی په طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګل. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبيعي ونې لري خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملي د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د ساغه بعضی صحو کې نتیجه ورکړه مونږ له وزارت سره موضوع شریکه کړه. وزارت هدایت مبتدا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي شوي. یو کار چې کېږي باید یو تحقیق وشي، له تحقیق وروسته که بیا مصرف وشي یا مصرف هم پژی نه وي. نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده. که مونږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ شي نو دې ته بالکل مو پروګرام رو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوست د سبرایو سازی میدان او باک ولسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا 3.5 میلیونه د زیتونو طبيعي ونی دي او د کتونکو په وینا کچيري پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
د ازادي راډیو درسي ساعت پدې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 سم پورې
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې
او د ډیجیټلی اسارو پیسو مینوالو ته باید وایو چې خای د بیټکوین یا د ډیجیټل اسار نوم موریدلې وي، خو لبې څومره خبري است د دې اسارو ارزښت یو نوې ریکارد ټینګړه دا چې ستدې پاره لنوریا سنوریا ورو
د لومړي ځل لپاره د بیټکوین بیا له 125,000 ډالر واوخته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل اسار کریپټو کرنسی د یکشنبې په سهار د بیت سټمپ د راکټ ورکړې په پلاتفورم کې تر 125,000 ډالر پورې پورته شو. وروسته بیا یو څه راکم شو او نږدې 125,000 ډالر ته ورسېده. د ډیجیټل پتر ټولو د لوړې بیې په دغو اسارو کې څوک پانګونه کوي؟ ویل کېږي لوی پانګوال د بیټکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیټکوین د دې نوې لوړې بیې څو دلایل په ګوته کوي. له یوې خوا د پانګې اچونې لوی بنسټونه اوس خپلې پیسې په بیټکوین کې اچوي، که څه هم ځینې پخواني پانګوال بیا خپل بیټکوینونه پلوري او ګټه ترې اخلي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د بیټکوین د بیې د لوړېدو یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نوره هم راکمه کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي، نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیټکوین ته مخه کوي. بدیلې پانګې لکه بیټکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تېره بیا چې فدرالي حکومتي چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیټکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وایي. له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیټکوین یو څه ارزښت بایللی و، له 2013 کال راهیسې په څه باندې یوه لسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیټکوین بیه پورته شوې او همدا یله ده چې د بیټکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیټکوین د دې وروستۍ بیې په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل آثارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 تریلیون ډالر ته رسېدلی. په دې توګه بیټکوین لا هم د ډیجیټل آثارو په بازار کې چې ارزښت یې نږدې 4.3 تریلیون ډالر اټکل کېږي د پام وړ ونډه لري.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکې هیلې احترامات د آزادۍ رادیو محترمو کارکوونکو ته او د آزادۍ رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي د جناکیانو، او تقریبا داسې ونه چې 12-13 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل. د کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس دغسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. په کې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې انجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
یادانه راځه ټول کارکونکو اوریدم کو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. لمونځ زړه د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابر کړي. او خو مخه چاپیرال برابر کده کدی واقف ته نظام پلاس کده او د نظام ترشتر لاندې سی هم د دینی اصول مطابق زده کړې په مخ وځي نو دا به د دې د نظام او نړیواله سطحه د رشد او د ارفا او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم او د دین له اړخه نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو